السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبري روانه خبرونه مې تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړي نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مدرته مطالب چمتو کړی دي په دویمه نیمه کې دوه ونې خبرونه اوریدل شي خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دي
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدله سوه. د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحاني د کابینې له پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوو اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. وسلوالو طالبانو هغه وخت د سید ولسوالۍ پر میرزا ولنګ کلی حمله وکړه او دغه کلی یې څو ورځې په کنټرول کې وو. یونما په خپل اعلامیه کې چې نن خبره کړې هغه ادعاګانې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دغه کلی د حملې پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژلي چې په هغو کې ملکیان او غیر محارب ملیشا شامل وه. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو ویلي زه د ملکیانو او غیر محارب ملیشو وژنه غندم، دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قول اردو بدله سوه. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې اړه جوړ سو مراسمو کې د نورو چارواکو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن حضور درلود. د مرتضوی په خبره ولسمشر ټینګار وکړ چې د خاصو قیتو د ظرفیتونو لوړول د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې شامل دي.
تمه کیږي له دې ارتقا سره به د کومانډو ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي او په هیواد کې به د سولې او امن لټینګښت سره مرسته وکړي.
تورن جنرال بسم الله وزیری د خاصو عملیاتو د قلو اردو د قمندان په توګه معرفي سوی. د بلخ پوځي مسؤلان وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله پلسګونو وسلول طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو مرستیال بیان نصرة الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې لا هم روان دي پلسګونو وسلول وژل سوي. د چمتال څوکلي د وسلولو له موجودیت څخه پاک سوي دي. د ویل چې په دې لړ کې د متی الله عمری په نوم د وسلولو د یو مهم غړي په ګډون څو تنه نور چاپیانسی به هم دی. وسلولو طالبانو د امنیتی ځواکونو د 400 غړو د وژلو ادعا کړې ده. بلخوا د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تاګاب ولسوالۍ ټول سیمې له وسلولو مخالفانو تصفیه سوي دي. ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په شدت سره روان دي. د بلخ والی احمد فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته ویل
په تاګاب ولسوالۍ کې ټول سیمې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وي په بشپړ ډول تصفیه شوي دي. په دغو عملیاتو کې د بدخشان په لویدیځو برخو کې د وسلوالو څو پوځي مسؤولان له لسو نورو وسلوالو سره وژل شوي دي.
د بدخشان والی ویل چې د بدخشان په ځینو برخو کې دغه پوځي عملیات لس ورځې مخکې پیل سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلول طالبان په غزنی کې له رسنیو مالیه ټولوي. د دې ادارې مشر مجیب خیلوادګر نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل په غزنی کې رسنۍ مجبوره کړی سوي هم دولت او هم وسلولو طالبانو ته مالیه ورکړي. خیلوادګر زیاته کړه شاوخوا 200 رسنۍ د بودیجې نه لرلو او د مالیې نه ورکولو له کبله تړل سوي.
موږ له 1393 مریض کال راهیسې تر نن پورې د مالی ستونزو له کبله د 200 رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په دوی کې لس راډیوګانې، څلور ټلویزیونونه، چاپي خپرونې او خبري آژانسونه شامل دي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د رسنیو په وړاندې دغه پراته خنډونه لرې کړي. مشهور افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل سوی چې دغه کنسرت په غزي سټډیوم کې د لا ډیرو نندرچانو په وړاندې اجرا سي خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې ترسره سو. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د کابینې له پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. په تایید سو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم شامل دي چې پر اټومي موافقه د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره د ایران په استازیتوب مذاکرې پر مخ بیولې. د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل د پارلمان غړو نن ولس پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له جملې 14 تنه تایید کړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر ښار د بیا نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل
ها هي مدينه تل افر تستعد للالتحاق
پداس هلك چې اتلانو تیارین ولا چې قرباني ورکړي او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړي. د تلفر خار هم د تیارین سي چې نور او آزاد شو سیمه سره یو ځای شي. زدا اشتوایم چې یا به تسلیم میږي یا مړکیږي.
او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیځ شهر تورکو کې د ورستې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. چارواکي دغه پیښه چې په دغه هیواد کې لومړی تروریستي حمله ګڼل کیږي څېړي. څو سوه کسان د تورکو شهر په یوه میدان کې چې د جمعې په ورځ دغه پیښه پکې سوې وه سره راټول سول. حمله د یوه تن لخوا د چړې په مرسته سوې چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي وه. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی د مراکش تبعه او 13 کلن دی چې تر هغې پیښې وروسته پر پښه په مرمۍ ویشتل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ځانګړو عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو فرقه په کلوردو بدله کړه.
امروز ته یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور فرقه عملیات های خاص به کلوردو استقاله.
په دې اړه د راپور سربیره د پوځي چارو له کارپو سره همغږي وو. د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت مندونکو کمیسون تمه ده چې سبا د خپل مندونو نتیجه ولسمشری مانی ته وسپري.
نو خو موږ لمړنۍ باندې دا شی دي چې ولې دې د څنګه خپل خپل کسان کې ده چې ورته دې نه راوړي کوټ دې ته او دې راځي چې په ولې نه تاسو
نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو لډلې شپږ خزي خوشي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د وروستي خار د نیول لپاره عملیات پیل کړل او په دویم نیمه کې دوه ونی خبرونه اوریدلای شي. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ځانګړو عملیاتو فرقه په کلوردو بدل کړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دا اقدام به د هیواد په امنیتی وضعیت کې خرول ولري.
امروز تا یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور مسئولین نهادهای امنیتی و جنرال نیکلسن از حمایت قاطع فرقه عملیات های خاص به قلوردو استقبال.
قدرمن اوریدونکو زموږ همکار رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی او د محل را سره په استډیو کې په دې اړه جزئیات لري.
پر دې سبب لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د ځانګړیو عملیاتو فرقه د ځانګړي خلوردو باندې بدله کړې ده. شاه حسین مرتضوی وویل چې دغه کمانډو ځواکونو ظرفیت بلوړ شي او دا به وکولای شي چې له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. شاه حسین مرتضوی همدارنګه ګول چې د قلوردو لپاره بسم الله وزیري د قومندان پر توګه ټاکل شوی ده. لدی وړاندې افغان حکومت ویلی و چې ځنګړی ځواکونو په عملیاتو کې ښه نتیجه ورکړې ده او په پلان کې ده چې دغه قطعه د فرقه قلوردو ته لوړ شي. په بیا بیا د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تقریبا د شپې په سلو کې اتیا تر نوي عملیاتو پورې له قندوز نه نیولې ان تر هلمند پورې دغه ځواکونو په غاړه وي. همدارنګه وویل چې له دې وروسته به دغه فرقه وکولای شي چې د تروریستانو یا د وسلوالو په ضد باندې ښه عملیات وکړي او توجه به د زیات جنگ د دوی لخوا په وسلوالو مخالفانو همدارنګه په هوایي ځواک باندې وي.
افغان صاحب بخیش ساس خبر قطع کوم دغه یعنی دا قلوردو چې فرقه چې په قلوردو ارتقا ورکړي د جمهوری ریاست دا هم د هغه امنیتی پلان چې وړاندې ترتیب شو څلور کرنل امنیتی پلان دغه یو برخه ده.
بله د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل چې دغه د هغه څلور کرن امنیتی پلان یو برخه ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره جوړ شوی وو. خو د پوځي چارو شمیر کارپوهان د دغه ځواکونو په ښه تجهیز باندې زیاته سپارښتنه کې ودی ویل چې هر څومره دغه ځواکونه ښه تجهیز سي ښه وروزل سي نو نور به هم ګټې زیاتې سي. دوی وایي چې هر څومره چې په دې باندې کار وسي تجهیزات وسي دا به ډېر زیات پیاوړی وي.
او شمیر په باره کې تر اوسه خو څه نه دی ویل شوي، مشخصا چې مخکې شمیر څومره و اوس چې په دې قول اردو ته ارتقا ورکړه په دې باره کې څه جزئیات نه دي شریک.
نه، له دفاع وزارت د ویان نه مو پوښتنه وکړه په دې اړه باندې له څه ورکولو څخه ډډه وکړه، تر زیاته پورې داسې ځانګړي ځواکونو یا د پوځي شمیر په اړه باندې چارواکي څه نه وایي چې شمیر به څو وي، خو دا چې قول اردو ته لوړیږي دا په خپل ذات کې یو لوی شمیر دی. یعنې له دین وړاندې ما په خیال د افغانستان په تاریخ کې هم داسې یو اقدام نه وي سوی لکه بچ د قول اردو رامنځته شوی ده.
او یو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې په دې رابطه باندې نن مراسم هم فکر کوم جوړ شوی و، خاص مراسم
به بله بلې له دین وړاندې هم ویلي وو چې د خپل اردو لوړیږي او په دې اړه باندې نن جمهوري ریاست ځانګړي مراسم و چې په افغانستان کې د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندان جنرال جان نیکلسن او نورو چارواکو برخه اخیستې.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو رحمت الله افغانو. لکه څنګه چې مې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د همدې موضوع په اړه د پوځي چارو لیو کارپو سره همغږیږو، له نیکه مرغه د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. زازی صاحب سلامونه، او پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره د افغان حکومت او په مشخصه توګه د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د امنیت په برخه کې څومره مؤثر تمامېدای شي؟
مننه. ګوري، هر هغه عمل یا هغه چې په نظامي هرخه کې د خصوصا د وسلوال پوځ هغه د تقریع دپاره اجرا کېږي، هغه د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ ده. کاملا یوه هغه تشکیلات لوړیږي، تجهیزات هم ورسره زیاتیږي، یعنی هم د کیفی او هم د پرسنل نگانه هغه تقویه کیږي. زه د دغه حکومت دغه عمل ستایم، خو څنګه یو څه زه غواړم چې اضافه کړم، هغه دا دی چې هر وخت چې کوم برنامه یا ستراتیژیګانی چې د امنیتي ادارو یا د وسلوال پوځ په مورد کې دی ویل کېږي، په څنګ کې دغه منصوبین او هغه خلک چې همدغه لواګانې فرقې او قول اردوګانې رهبري کوي او منصوبین دغه دي، هغه خلک بیا همېشه د دوی د یاده وتلي دي، د هغو د حقوقو مسایل ډېر زیات مهمه دي.
بله زازی صاحب، په اوبه خی ستاسو خبرې قطع کوم. یو بله موضوع چې ډېره مطرح کېږي چې که خاص ځواکونه دي او که په ټوله کې افغان امنیتي ځواکونه دي، د دوی د تجهیز په رابطه باندې نو څه فکر کوئ چې دغه خاص ځواکونه چې اوس یعنی قول اردو په لیوا فرقه بدله شوه، د دوی د تجهیزاتو په رابطه باندې تاسو څومره مطمئن یاستئ چې دوی به په هغه شکل چې لازمه تجهیز شي؟
زه فکر کوم چې دا مخکې یو لیوا لیوا وه او په فرقې باندې تبدیل شوی دی، چې هغه ده ګوري کوم نظامي هغه تشکیلات چې موږ لرو دي هغه دپاره د افغانستان د کوم وضعیت چې ده د جګړې او د موږ د اراضۍ مدنظر نیولو سره باید دلته موږ خپل نظامي برخه هغه د تسلیحات چې دي هغه د مهمات که دي هغه که چېرته حاصلهي دي هغو ته هم باید متوجه واوسو. یعنی نوعیت د جګړې، وضعیت د افغانستان او اراضي د افغانستان، د آب و هوا چې موږ د افغانستان کې لرو، دغه ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي چې تر اوسه پورې هغه پاملرنه نه ده شوې. د بلې خوانه که تاسو وګورئ دښمن هم رشد کړی دی، دښمن هم په ډېرو پرمختللو وسلو دوی سنبال شوي دي. زیاتره تلفات چې په دغه جګړه کې وسلوال پوځ ته رسېږي هغه د انجینیري برخه، د ماینونو برخه ده، او د شپې له طرفه او یا په هغه لومړی کرخو کې چې موږ قطعات دي هغه د مثال د پولیسو قطعات دي هغه داسې مجهزې وسلې نه لري، یعنی محلی قطعات مو نو بل موږ دي هغه سنوف دي اردو چې دي هغه تکمیل شوي نه دي، موږ تر اوسه پورې توپچي په هغه شان چې ضرورت ده صنف نه لرو، موږ راکټ نه لرو.
مننه زازی صاحب، په بخښنې سره چې د وخت کمښت له امله نه شو کولای چې په دې رابطه نور دغه بحث ته ادامه ورکو. قدر من اوریدونکو د پوزي چارو کارپو یوسف امین زازای وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او اوس هم راځو فاطمه طالب ته. د بلخ د والی عطا محمد نور او دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي یاسف مومند قضیه حقیقت موندونکو کمیسون وایي چې د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. دغه کمیسون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د څېړنو پایلې سبا له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه خي چې خغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوي. د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبارخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي، له چارواکو سره یې لیدلي او د پیښې ځای هم بررسي کړی. کاغلی جبارخیل وویل پلاوی دا مهال په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د دوی په خبره د څېړنو پایلې به سبا حکومت ته او وسپاري.
سند اسناد مو هلته پیدا کړي دي، حال حادثې مو هم بررسي کړی دی، زخمیان مو هم لیدلي دي، دواړو جانبو مو هم لیدلي دي، امنیتي او کشفي ارګانونو سره مو هم لیدلي دي او هغوی سره مو هم پوښتنې لرلې. هغوی نه مو هم خپل ځوابونه اخیستي دي، تحقیقات بشپړ شوي دي، خو صرف اسنادو باندې اصلي فکر چې دا تحلیل شي او هغه شي نو مستند گزارش ترې نه جوړ شو څو پر مقامات ته وړاندې شو. خو موږ هم لرلې همدنې دا شی دي چې والي صاحب یې سمه او خپل کسانو ته هدایت وکړي چې ورشي ویني چې راوړي کور ته دلته وي مداخله کړي او
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه پښبه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د دې د سرګندونو لمخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم لمخې پولیسو نیولی. اسف محمد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال دا ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د خغلی نوري وزوی د د چپ غوږی وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولې دي. په ورته وخت کې د بلخ د والی ویان مني چې د اسف مومن د نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی، خو وای د والی کورته ان نه دړل سوی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کمیسون پایلو ته په تمدي هغه وای د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دړل سوی. موږ د حقیقت موندونکو کمیسون له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. کچېرې موږ وایو دا څه نه دي سوی، مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي. که مقابل لوری وایي چې دا کار نه دی سوی، موږ یې نه قبلوو. موږ د پلاوي له لوري د قضیه روڼتیا ته په تمه یو. د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي اسف مومن ترمنځ اختلافات څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو.
قرمن اوریدونکو د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي. نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو لړلې شپږ خزي خوشی کړې دي. د غزنی د والی وان عارف نوري د شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې دغه تختون انګیزه لا نه ده معلومه شوې. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه ده معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو لړلې شپږ خزي خوشی کړې دي. د غزنی د والی وان عارف نوري د یکشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل دوی نن د وسلوالو لمنګلو خوشی شوي او د نور يرغمل شو یو د خلاصون په هدف چناري نه دي هم هڅه روان دي. د ازادي راډیو ته ویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلای، خو تر ډیر فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړې لامل وي.
پښتون په دغه لیست کسانو کې پښتون شګنه چې دغه پښتون کولا د خپلې تر څو پورې دغه پښتون انګیزه لانه په معلومه خو مخکې د دوه کلو ترمنځ د یو پر سر شخړه چې دغه شخړه مخینه تقریبا 150 کلونو تر رسیدي. دوی سره هغې ځلې روانې دي چې دغه پیښه رسید پیدا شو او دا څنګه
مخ په وسلوالو د شنبې پورې سهار وختي غزنی ته روان د قرهباغ ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته بیولي وو. د سیمې اوسیدونکو او چارواکو ویلي چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو چې ښځې له تښتونې یوه ورځ وروسته خوشې شوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته وویل د نښتې او شیرآباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دوی د نښتې کله چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع د شیرآباد یا شورآباد سیمې د اوسیدونکو ترمنځ چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کیږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیرآباد سیمې یو اوسیدونکی د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی وو او د نښتې کلي اوسیدونکو بیا د شیرآباد په کلي د کارېز اوبو بندې کړي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نورو ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بېلابېلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوې چې بیا د قومي مشرانو حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوې دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې نسته وویل چې د روان کال له پیله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو لسګونه قضیې ثبت کړي او حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي که حکومت افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله جدي ونه نیسي په هیواد کې به د بیان ازادي له خطر سره مخ شي. د دغه بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د روان کال له پیله تر دې مهاله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو 15 اویا قضیې ثبت کړي دي. ښاغلی خلوتګر وایي په اکثرو ولایتونو کې خبریالان د ګواښونو له امله خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولی.
ما در روزهای گذشته شاهد تهدیدات خبری
موږ په تیر ورځو کې خبریالانو ته د ګواښونو شاهدان وو. ان تر دې چې په هلمند کې یو خبریال د تهدیدونو له امله هیواد پریښی او هندوستان ته تللی دی. په سرپل کې خبریالانو ته امنیتي مشکلات پیښ دي. هغوی د والی په دفتر کې دي او له هغه ځایه خپل راپورونه لیږي.
دفتر کار والی ولایت هستند و گزارشاتشان را از اونجا ارسال میکنند.
خغل خلوتګر وایي په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر شوي او یوازې له یو ولایت څخه دوی 15 قضیه ثبت کړي دي. خو دا چې په کوم ولایتونو کې خبریالانو ته ډېر ګواښ موجود دی په دې اړه خغلی خلوتګر معلومات ورنکړل. خو ویل چې زیاتره هغه خبریالان له ګواښونو سره مخ دي کوم چې په ناامنو ولایتونو کې دنده ترسره کوي. معلوماتو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد نورې هغه ستونزې دي چې د دې ادارې په خبره خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم یادې موضوع ته په اشاره سره وایي حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی باید شي چې د خبریالۍ له مسلکه مخ واړوي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو سیمو څخه خبریالانو ته د ګواښونو راپورونه ورکړل شوي او په ځینو مواردو کې خبریالان وژل شوي هم دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل شپږ میاشتنی راپور کې 2016 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی او خطرناک کال بللی. خو د نوې ادارې راپور ښیي چې روان کال هم د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي نه دی. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي حکومت د خبریالانو د ستونزو هواری ته ژمن دی.
خب بار بار د جریان تهیه گزارش په مشکلات تهدید مواجه شدیم که تاثیرات
خونه وایي د دوی د مکرر غوښتنو سره سره حکومت په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو ستونزو لکه څنګه چې لازمه و پام نه دی کړی. ښاغلی خلوتګر وایي که حکومت د خبریالانو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د بیان ازادي چې په تیرو 100 کلونو کې یوه مهمه لاسته راوړنه ګڼل کیږي له ستونزو سره به مخ شي.
بله قدرمنو اوریدونکو واصل وصالو په بخښنی سره چې په ریپورت کې د شاه حسین مرتضوی د ولسمشر د ویاند دفتر د سرپرست په ځای د تخنیکی ستونزې له کبله بل غږ خپور شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په
پرون په کوټه کې په افغان کنسولګری کې د خپلواکۍ اتنیو مکلیزه ونمانځل شو. په همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه هم ګډون کړی و. ښاغلی اندیشه ویلي چې افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم دا توقع لري. په دې اړه پام وکړئ د برکوال میخیل ریپورت ته چې په ملي سندرو پیلېږي.
د افغانستان د جنرال کنسولګری لوی چمنای د شنبه په مخستون لسلګونو ځای خلکو او افغان کډوالو ډکو. یوې بلې خواته د افغانستان بیرغونه راځوړندو او پر دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو بچا امان الله خان او د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه لګیدلې وو. جشن د افغانستان او پاکستان په ملي سرودونو پیل شو چې خلک یې په درناوي کې ودرېدل. پغونډکه په کوټه کې د افغانې له احساس د کوونکو د افغانستان ترانه واورولې او ملي سندرو ته په ملي جامو کې اتړونه وکړل. افغان محصل سمد روشان د خپلې ویاندې په محل رنگ رنگ شعرونه هم واورول.
سوچ دا ځمکه اسمان وي، سوچ دا جهان ودان وي، سوچ ژوند په دې جهان وي، سوچ پاته یو افغان وي، تل بدا افغانستان وي، تل بدا افغانستان وي.
د غونډې په پیل کې د افغانستان جنرال کونسل شاغلی وحیدالله مومند د برخوالو هرکلی وکړ. ورپسې له کابل راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نصیر احمد اندیشه وینا وکړه چې په پیل کې د افغان حکومت په استازیتوب په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې د ترهګرۍ وروستي بریدونه وغندل. شاغلی اندیشه وویل افغانستان د ترهګرۍ د ځپلې هیواد په توګه د هغو ملتونو چې له ترهګرۍ کړیږي درد احساسولی سي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پر خپل کړی هوډ چې افغانستان خاوره به هیڅ کل به هیڅ هیواد په خلاف په ځانګړې توګه د خپل هیڅ ګاونډي په خلاف کاریدو ته نه پرېږدي. زموږ دولت په دې هوډ په کلکه ولاړ او هیله من دی چې نور هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه به هم دا اجازه ورنکړي چې خاورې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مخالفینو د ذریعه د افغانستان پر خلاف وکارول شي.
نصیر احمد اندیشه وویل حکومت په هیواد کې د موجود ناورین د حل لار سیاسي مفاهمت ګڼي او تل له خپلو مخالفینو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، ځکه نو هیله من دی چې وسله والې د خبرو لار خپل کړي او وسلې پر مځکه کښېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. عراقي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش د تل عفر خار د برتنیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. تفصیل د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر البادی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خبرداري ورکړل چې دوه لارې لري، یا به تسلیمیږي یا به مړ کیږي. هغه دا خبرداري د تل عفر خار د برتنیول لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو د اعلان په مهال د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې ورکړ.
ها هي مدينه تل عفر تستعد للالتحاق
پداسه هلكه چې اتلانو تیارین ولا چې قرباني ورکړي او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړي. د تل عفر خار هم د تیارین چې له نورو آزاد شو سیمه سره یو ځای شي. زه دا اشتوایم چې یا به تسلیم نیږي یا مړ کیږي. د تل عفر خار په عراق کې د وروستي او محدود سیمو څخه وده چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ولکه کې دي. له دې مخکې عراقي ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملتیا د عراق لوی ښار او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لوی مرکز موصل د پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې دوام وکړ نیولی وو. په دغو عملیاتو کې اټکل کېږي چې 1400 عراقي ځواکونه به وژل شوي او 1000 نور ټپیان شوي وي. موصل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې چې د عراق د خاورې ډېری برخې لاندې کړې ویني ولی وو. دوه ورځې مخکې په عراق کې لوړ پوړو امریکایي پوځي قمندانانو ویلي وو چې د عراق پوځ د موصول د بیرته نیولو لپاره د خونړۍ جګړې تر پای ته رسېدو وروسته چې 9 میاشتې دوام وکړ پر تل عفر د عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سټیفن ټاونسن خبرالان ته وویل چې د موصول د نیولو لپاره وروستۍ ورځې لکه د ایوا جمعه ته پاتې کېدې. د هغه اشاره په آرام سمندر کې د دوهمې نړیوالې جګړې خونړۍ پیښې ته وه، خو هغه زیاته کړه چې عراقي ځواکونو دا ځل کافي چمتووالی نیولی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د تل عفر ښار بېرته له داعش څخه ونیسي. تل افر له موصول اتیا کیلومتر لري او د سوری د پولی په 150 کیلومتر کې پروت دی. عراق ځواکونه ویلي چې په تل افر سیمه کې به د 1400 تر 1600 پورې د داعش سختدریزي ډیروي چې د دوی په وینا اکثره بهرنیان دي.
خدما اوریدونکو تاسو موږ غل آزادی رادیو څخوري آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو د اف ام په 3.15 چپو باندې د افغانستان په لوی خانو کې په شفافه توګه اوریدل شي. وخت په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې شوي. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوه اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله. د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د خاصو عملیاتو فرقه د خاصو عملیاتو په قلو اردو بدله سوه. د بلخ پوځي مسولان وایي په چمتل ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي او په دغه عملیاتو کې ګڼ کلي تصفیه سوي دي. بلخوا د بدخشان ولایت چارواکي وایي د تګاب ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوال طالبان په غزنی کې له رسنیو مالیه ټولوي. د دې ټولنې مسؤلانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د رسنیو په وړاندې دغه پراته خنډونه لرې کړي. د ایران پارلمان نن ولسمشر حسن روحانی د کابینې د پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل. د رخت صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیځ ښار ترکو کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. حمله د یو وطن لخوا د چړې په مرسته سوی وه. البته څوره زمخ کې چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبډله د آسیې سیالۍ په 150 پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن جنوبي کوریا ته ورلاړه. د ځوانانو د اندام د ښکلا د لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن آزادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې په ترکیب کې 14 لوبغاړي شامل دي. انصاري وایي چې دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا په سویل ښار کې پیلېږي او په کې د بېلابېلو هیوادونو د اندام د ښکلا لوبغاړي ګډون کوي. په کاپیسا کې د روزونکو لپاره د فوټبال د مهارتونو د لوړولو روزنیز پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز پروګرام کې 24 تن ځوانو روزونکو ته د فوټبال د غوره مهارتونو روزنه ورکول کیږي. دغه پروګرام به تر 15 ورځو زیات دوام وکړي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا او ریال بتیس د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:15 دقیقې د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې پیلېږي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیر شپه د سیویلا او اسپانیول د فوټبال ټیمونو لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د سپورتي خبرونو لپاره
قدر من اوریدونکو زموږ د نننۍ خبرونې لومړۍ نیمه هم دلته پای ته ورسیده او اوس هم دوه ونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرخی پله لزندان څخه د یو بندي فیض محمد ستونزه راخسته ده. دی وايي د ایران له یو زندان څخه کابل ته انتقال شوه. د ده په خبره په ایران کې په تور نیول شوه او دوسیه باید په کابل کې لسره وسیړل شي. د دې ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د فیض محمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سره د کوم ځای د تماس نیولې؟
ما نوم د سوال زما نوم فیض محمد بلخشان ولایت د کشم ولسوالۍ د مازوا خریه.
خا د بدخشان ولایت وسیدون کې ستا مسأله او ستونزې څه ده؟
موږ په ایران نه دلته راوست، موږ ځان بندیان یاست.
په دې مسأله کې یوازې ته یو که ستا په شان نور بندیان هم په دغه کې شامل دي.
ما دوه او یک کسان دلته است په نورې په ایران کې، په افغانستان په ایران کې د توافقنامه کړې وه چې موږ ته به راولې په مالک کې نه کې تر اوسه پورې هېڅ څوک یا نه دی راغلی، نه څوک نه دی پوښتنه کړې چې موږ چیر یاست، څوک یاست، دلته څه پسې یو.
تاسو ایرانی بندیانو سره تبادله شوي یاستئ؟
وو موږ اوس په پنجال کې زندان ته اسې په فلاکې پانچ.
څومره وخت کېږي چې د ایران د زندان د کابل د سرخی پله زندان ته انتقال کړی؟
یوه لس میاشت کېږي چې په افغانستان په ایران په افغانستان راغلی دی، راوستي موږ ته او موږ دلته اسې او شپږ میاشت په عراق کې وم، اوس پنځه میاشت کې په موږ په پنجال کې اسې.
په ایران کې د څه کار کولو چې ونیول شوی؟
موږ په ایران کې په کاروبار کې از موږ کارګر سره په خواري او په خواري پسې و، موږ په مواد باندې ګیر کړی دی، دلته موږ ته قید راغلی دی بیا څو کاله، موږ ګر دته څلور سوه کسان دي، نور یې هم په ایران ډېرې دي چې په ما بسو کې، بلې موږ څلور کسه کې دلته راغلی دي، هر څوک لس کاله، دوه لس کاله، نهه کاله داسې موږ تېر کړی دی، تقریبا دوه څلور لس کاله هم خلک تېر کړی دي. موږ هلته هم په آزادي کې و، موږ قرار وکړ موږ په آزاد کې و، از موږ د مواد چې ما ته رانیولې سل ګرامه، دوه سوه، درې سوه، چې ډېر ډېر وخت په پنځه په پنځه ته په افغانستان کې څونه قید درې، څوک یو کال، دوه کال یا شپږ میاشتې قید راکوي.
تا د مخدرو موادو قاچاق کوو؟
موږ خو قاچاق نه دی کړی، اگر څوک چې قاچاق کوي ځان سره موټر لري، ځان سره لګولي، یا خالق هر څوک چې په قاچاق کې کار کوي هغه معلوم دی، از موږ دوسیه یا څوک چې راغ از موږ دوسیه ته په ګورې چې معلوم کېږي چې موږ څوک په کوم ځای کې دغه کړی.
ښه، په تا تهمت لګېدلې؟
شاید از موږ په دغه کې شاید یوه یا دوه یا لس تنې د خلافکار هم در سره ولې ګر سره په تهمت باندې دغه رانیولې.
ښه، دا هم وایي چې دوسیه دې څومره څېړل شوې او کوم حد ته رسېدلې ده؟
راځي تر اوسه پورې یو کې راغلی په نام شریف بلخابی، دغه راغلی موږ سره یو دوه درې پوښتنونه وکړو، وی موږ په ملت کور نه راغلی یاست، موږ تا دغه څو یو دوه کاغذ لیکلی دی، معلومه نه دی د کاغذ د موټر شیشې پاکلی دی یا خپل په پاجي پاکلی دی غورځولی دی.
ښه، په دې زندان کې د اوس هغه مشکل څومره دی؟
داسې موږ پتنګ راغلی یاست چې یعنی قسم په خدای تر اوسه پورې خلک وایي چې ځان مړوو، یعنی اگر تاسو موږ په مسلمان یاستو د افغانستان مسلمان خالق یاستو، موږ په افغانستان خالق یاستو، تاسو موږ په حال کې یو دغه وکړه.
ستا غوښتنه څه ده؟
تاسو موږ غوښتنه ده چې موږ دولت کې یاد موږ ته خوښه کې موږ په زو په خپل ګور ته موږ هم د خالق داسې دي چې بېګناه ورته په زندان کې پراته یاستو، چې موږ خپل ګناه نه لرو، چې څه درته وایم چې موږ بهتره از موږ جرم بېګناهي دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمد کورنۍ چارو وزارت د محابسو د عمومي ریاست د محکمو د ارتباط له رئیس جنرال شامیر امیرپور سره شریک کړه. جنرال سب کوم بندیان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول کیږي دا موضوع کله تشریح کړي؟
داسې مسئله نشته چې دلته بیا محکمه شي او د دوی تجدید نظر د دوی په حبس وشي، دغسې مسئله نه په موافقتنامه کې شته نه په نورو قوانینو کې. مسئله په دې کې دوی یوازې خپل حبس تېروي او خپل تخفیفونه اخلي او خپل عفو تخفیف مقام ریاست جمهوري په فرمانونو کې هغه ته که برابر شول د هغه نه خپل حقوق دغه کوي اخلي، نور کوم داسې چې د دوی حبسونه کته راولي داسې وشي چې دوی خوشی که دغه مسئله نشته، دغه اساسا معنا نه لري چې هغوی ووایي چې موږ د خوشی کېدو په خاطر دلته راغلی یو، داسې په موافقتنامه کې داسې مسئله نشته.
دغه کسان چې د ایران له زندانونو نه د افغانستان زندانونو ته لیږدول شوي د دوی سرنوشت څنګه کیږي؟
د انتقال په خاطر هدایت مجدد ته منتظر و چې مقام ریاست جمهوري موږ ته هدایت ورکړي د تبدیلېدو په خاطر ولایاتو ته، او د تجدید نظر د دوی په محکومیتو باندې موږ ته حق نه لرو، هېڅوک هم حق نه لري. دوی محاکمه شوی دی په ایران کې، هم هغه محاکمه دلته تېروي، یوازې دلته د تخفیفونو او عفو د فرامینو دوی تاوی کیږي، یعنی مستفید کیږي دوی د عفو فرمان نه، نور حبس پل حبس کیږي چې خلاص شو اکمال شو دوی خوشی کیږي.
جنرال صاحب دا وایي چې دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او په کابل کې باید له سره وڅېړل شي، دا امکان لري؟
نه داسې نه دی، داسې نه دی دوی ما حبس ختم شي او څوک خوشي نه کوي. دغه مسله پوهېږي چې ډېر مهم مسله دی، څوک چې اکمال حبس کوي حبس ختمیږي، یو ورځ هم معطل کیږي نه هغه رها کیږي. هېڅ څوک دا جرأت نه څارنوالي نه محابس نه وزارت داخله دا صلاحیت او دغه نه لري چې دوی وساتي ځان سره. دوی خپل حبس تېروي، دا مطلقه مسئله ده چې دوی باید خپل حبس تېر کړي او په تنګ کې
دا ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې د یو تور په اساس نیول شوی او جرم نه دی کړی.
قام رئیس جمهوری کولای شي سره محکمه ته هدایت ورکړي هغوی نوي تجویزونه واخلي، لیکن هغوی چې تجویز اخلي د قانون په اساس خپل تصمیمونه دغه کوي.
خه که د دوی کورنۍ جمهوري ریاست ته عریضه وکړي او احکام واخلي، دغه دوسیې به یې له سره وڅېړل شي؟
موږ د ستره محکمې او مقام ریاست جمهوری د حکم تابع یو، بلې همدغسې ده، لیکن قانون د ټولو نه هم لوړ دی، نه یوازې بوی خپل حرف تېر کړي. استهدا شوی ده، استهدا هدایت راسي هغوی څه تصمیم نیسي بیا هغه وخت معلومیږي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کابل له سرخی پله زندان څخه یو زنداني ویلي چې په ایران کې د تش یو تور په اساس نیول شوی او ایرانی چارواکو زندان ته ولېږه. دی وایي په کابل کې د دوسیه له سره وڅېړل شي، خو د افغانستان د محابسو مسؤلین وایي چې د دوی دوسیه په ایران کې څېړل شوی او دوی مکلف دي چې د خپل بند موده تېره کړي. او که چیرې د حکومت لخوا امر وشي چې د دوی دوسیه دې له سره وڅېړل شي، بیا نو دا تمه پیدا کیږي چې په دوسیو یې له سره غور وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمېر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دې راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمېرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نیکم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو د محمد شریف په نامه سړي قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه د قربان محمد شریف یې پیدا کړي. زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه د دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامه په کلونو د خپلو قربانو سره جدا ولو پیدا سلو زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مشرغه عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دایلان خور کې چې ما اخشي ورته نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای چوک باندې یو مش یو ښکار دی پیدا کړی نسی نو باید هغه محمد راځي خپل دغه اخشي بول
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام مو شته رسیدلی دا ده 0 9 3 15 4 1 1. لګریشت څخه یو اوریدونکو پیغام پریشي وای یو ماشوم مندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل د وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریشت ولسوالۍ څخه پیغام کوم دا چې یو شنه دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم فارسی دا چې د ګریشت ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 4 4 9 13 14
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم معلومات
باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درس خواخلي له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشترک لیدې داده 0 4 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تیر پرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي، 0508 5352 5258. د دغه سړي پاکله موږ ته معلومات راکړي، ډېره به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد مزار کلی محمد محمد صادق مولادا فکر مسلم یخبر سلام رسوم سلام ما سر پتا جیرو سر عاری سلور نہ السلام علیکم.
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده، او که د هر چا یې نو نور ولایتونه در پسې نه لټوي، او د ننګرهار ولایت د ور پسې ولټوي، کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. السلام
من نوروره استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم: 0 8 2 0 8 3 3. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل
محمد جنتی آکازوی وقام هوتک و مزار شرف دولت لکنسال دول صالح لنرخاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولاداد آکا پکیر مسایدی رخ پای پاغام و زندکوم شما سایدی پا دو آران ایلان داروکو نرو سراری کنسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبرکم دی لغمان لی علیتا حضور دا داول جان پا نامو ورک دا سگی دروانی آتم کال دا ارچا دا معلوماتی با دا غشمیره دی زنگ بودی که با داخلی که پا افغانستان کی یار دولت کی چیز دماغ اکسو کوری سپر وایا دریس و دریایا شپکس و واتیا سپر شمیره و دل بیاتی کرارم سپر وایا دریس و دیدیر دریس و دریایا شپکس و واتیا سپر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک ده چې عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولس کال کېږي چې ته معلومات دې مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه جی تب محترم دغم ورکول کیږي شرنیم ورکول کیږي مگر ډیر په دغه کې په خفګان کې ورسره موږ هیڅ درک نه معلومیږي هر چا موږ دغه پیدا کړ ډیر مننه به ډیر هر څومره چې دغه سیدی غواړي شرنیم موږ ورکو وادي غزنی ولایت لجرستان ولسوالۍ نه نوم نیو زنګ ویلی د نوم محمد خان ده او بس سلامونه له ازادي راډیو نه دي هر ځای ته مننه وکړو خو دومنو روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیخي پورته کوي بس خدای پاک مومن سره.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورو دي غلط کاله کې سیرت دی مثالی پتون دي چې تاسو غونډې دي ورته چې اپرا پاره معلومات لري څنګه سمیرې دي ژوند دي څه پر اوسه و یو ول څه تلې څه تلې دی او بل څه نه راغله څه پر اوسه تلې څه څنګه څه څنګه څه تلې څه تاسو
نشاد لرم دی من دی ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور دی د شپاڼس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته جزنګ ووایي صفر و صفر و نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د دوه نیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی که دی زما زخ په خپل لوري د بل دوست ملګری زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یې ولګیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ورور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای چې سور زنان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګردی دی که د او کار مسلمان ورور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېږي د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ ټولنه پر ځای کوي. الله مو مال ته مسلم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغاسه دی د ورور نوم او د ولید دی نه کاله کیږي چې نه دره کوي هر چا ته چې معلومات یې موږ ته په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ هر چا ته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمو وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کې کېږي چې ورک شوی دی کور مو که چا به یې معلومات وي ما ته د پیدا شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېتی دوه صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه
سلام علیکم. آزادی رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومیږم. زما زوی ګلالۍ نومیږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د 25 کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. 0 1 0 2 3 3 9 4 8 بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. 0 1 0 2 3 3 9 4 8 نانکاته ځوان دی. خړې سترګې دي. 25 کاله دی. 25 کاله دی. مومن الله استوفی.
هلو السلام علیکم. زه حبیب الله در روزګان ولایت د ګیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم. موږ یو دوه سورک دی. هغه محمد نومیږي. د ګیزو ولسوالۍ دی. د میرزا محمد زوی دی. په رنګ شنې سترګې دي. و اته کاله کې ورک دی. چاته معلومات لري یا یو ځای مونه دی په یو اډو مډو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولی شي چې په دغه شمېره زما سره تماس ونه شي. شکر اویا 1 5 5 3 3 اویا. السلام. السلام علیکم. آزادۍ راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام. یما یو بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت مصیب ولسوالۍ ده. او په ملا کوب ده. دا یو غوږ لږ زره پریږون تره او کار چاته پاتې پدېش مارج زنګ وي چې پرواز یا نه نوي څلور ته شپږ پنځوس ونوي مخې ته دې ساته.
السلام علیکم. زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی. اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه عقله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی. نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي. د پیسیو لمبر دی 0 2 0 2 8 5 0 0 1 1 بله شمېره ده 0 2 0 2 8 5 0 0 1 0. یو وار بیا تکراروم 0 2 0 2 5 8 2 0 1. بله شمېره ده 0 2 0 2 5 8 0 0 1. هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپل اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 8000 روپۍ جایزه ورکول کېږي ان شاء الله ورحمان. خدای دې وزه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه تاسره په تماس کې یم. زما ورور یو لس کاله کېږي چې نادرکه دی. د له نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس 0 1 9 3 5 5 5 1 1.
السلام علیکم. شر احمد لکندهار ته می تماس نیولې وی. زما کار تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورکو دی. اسابي تکلیف لري. ورونه سرهږي او د مغه شنه وتیږي. او ښه باندې مایوب دی. داس مایوب دی چې داس نګوشه نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نظر کوي. هر مسلمان ورکې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندې یا مړې هر مسلمان په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون کې نه راځي ما سره تماس ونیسي. 0 2 2 2 4 1. 0 2 2 2 4 1. السلام علیکم. السلام
علیکم. نزلات د پښتکاولایت کومله ول سوالي و سیدم کې د ما یو تورل او خان میږي د کریم زوی د داوود سره د کلو سیدم کې دا کچا ته معلومات دې ورکړه ته کال کېږي کچا ته معلومات ماته دې دغه شمېره زنګ وای 0 واویا نیوی ولس تلور سوانش بید سپر وابیا نوی ولس تلور سوانش بید.
السلام علیکم ورحمت اللہ درادو طول کرکون کتا سلامون وائیو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. زما یو بچه کاکا دی، دا شل کاله کېږي. ما رادیو ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی. مال موږ ته د ایران طرف تللی دی، مال موږ ته د نشر کې د مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې موږ ته ووایي. که څوک خبر یې په دغه تلیفون